پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. اور چې د ناټو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ نن کابل کې دی، به له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ داسې وخت کابل ته ځي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن یو رپورټ خپور کړی چې پکې په انتخاباتو کې د تاوتریخوالیو ډک ارقام خپاره کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې 415 ملکیانو ته د انتخاباتو په ورځ باندې مرګ ژوبله اوښتي، 650 مړه شوي او 309 نور ټپیان دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په فرا ولایت کې یو لوس امنیتي سرتیرو او 15 وسلواله مخالفانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړل شوې دي. د سرپل ولایت چارواکي په سوزمکلا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اوو وسلواله طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ملګری ملتونو په یوه نوې څېړنه کې وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پوړۍ چې مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې، په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. بشپړه خبرونه. په فرا ولایت کې یو لوس امنیتي سرتیرو او 15 وسلواله مخالفانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړل شوی دی. تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلواله مخالفانو ترمنځ په پښتیکو ولسوالۍ کې درنن نښته شوې. د پښتیکو ولسوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې حمله کې تر اوسه د اتو سرحدي سرتیرو د وژل کېدو او درو نورو د ټپي کېدو راپور ورغلی دی. د په وینا په سیمه کې اوښت سرحدي سرتیرو حضور درلود او ویل کېږي 14 نور یې وسلواله مخالفانو برمتنی ولیدي. وسلواله مخالفانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. د سرپل ولایت چارواکي په سوزمکلا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د اوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته طالبانو د سوزمکلا ولسوالۍ د بورقوت کلی پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې اووه تنه وسلوال طالبان د ولسي پاڅون د ځواکونو لخوا ووژل شول. شاغلی امانی زیاته کړه چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې تیره ورځ د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواوو څخه 40 کسان مړه او ټپیان سوي او طالبانو په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ستراتیژیکه پوسته نیولې ده. د کونړ ولایت عامي روغتیا رئیس خبرداري ورکوي چې که د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین په دې ولایت کې سم عملي نسي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې سي. عزیز الرحمن صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چیرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپل دا کومکونه کی مرسته ونه کی چې خپل ماشومان واکسین کی، امکانات د دې شته چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
شاغلی ساپی زیاته کړه چې د کونړ د مروري نورګل سرکانو دنګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان نه پرېږدي چې دغه کمپاین عملی سي. د کوچنیانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل سو. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 5 او 300 زره کوچنیان واکسین سي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره شي. په دې انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه کې او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکوي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پاتې 2 کلونو د دورې تګلاره هم روشانه کړي. جمهوریت غوښتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د درویشت سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د متحده ایالاتونو په منځمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بېساري شمېر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی څیړنیز راپور وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پړی په مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې. په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. اوزون طبقه ځکه د لمر د خطرناکو وړانګو له اثراتو څخه ساتي. د ملګرو ملتونو د څیړنې له مخې په مونټریال کې د 1988 کال پروتوکول مرسته وکړه چې د مځکې پر سر د اوزون طبقه په هر لسیزه کې په سلو کې له 1 تر 3 پورې پنډه سي. دا تړون د نړۍ پر کچه د کلورو فلورو کاربن په څیر د انسانانو په لاس د جوړو سویو ګازونو په تولید بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال او هوا پیژندنې د ادارې په راپور کې راغلی دی چې د مونټریال د پروتوکول په نتیجه کې په قطبي سیمو کې د اوزون د پړې د زیانمنېدو مخه نیول شوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري خبريږي، او د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ نن کابل کې د بل غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه خبری کانفرنس کې وینا وکړي. خو اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د افغانستان چین ترمنځ هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. اقتصادي کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
مشخص موخه د لودلی دا مدلمان یا غمنزګل خلک کم شو په پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټه وي کولی دی غوی لن لاس لن چوس.
په یو بهرنی موضوع کې هموري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس دواړو خونو سنا او د استازو جرګو لپاره بنن منځمهالي انتخابات کیږي. وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی راز لومړی مطلب ته. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ نن په کابل کې د دایبا لغرمې ورسته له ولسمشر اشرف غني سره په یو غړه خبري غونډه کې وینا هم وکړي. ناتو سازمان نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې له خاغلی ستولتنبرګ سره په دغه سفر کې د ناتو سازمان ځینې نور لوړپوړي پوځي مشران هم شامل دي. ورزو کابل ته په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټر اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړي. هم د اوس سره د ټلیفون په کرخه ده. فکر کوم د سټوډیو نه د تورمان سیب ستریم شه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې ستولتنبرګ به نن له چا چا سره ګوري او آیا اجنډا معلومه ده چې څه به وایي؟
بله سنګزې سپتاسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د ناتو منشي یان ستولتنبرګ نن په یو اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی. په دې اړه ناتو یو اعلامیه پر کړې چې په دغه اعلامیه راغلی چې د ناتو د پوځي کمیټې مشر او پوروپا کې د ناتو لوی قماندان جنرال کوټیس سپاروټي حمله نوموړي سره په دغه سفر کې دوی ملګرتیا کوي. په اعلامیه کې دا هم راکړي راغلی ټاکل شوی نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په مهال له ولسمشر غني او رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نور وزیران ترڅنګ د مدني ټولنو سره هم وګوري. ناتو زیاتوی چې نوموړی په دغه سفر کې په افغانستان کې ناتو له عمومي قماندان سکاټ میلر او د ناتو له ملکی استازي سره هم وګوري. په اعلامیه کې دا ویل شوی چې دوی به نن له غرمې وروسته له ولسمشر غني سره په یو خبري کانفرنس کې هم راڅرګند شي. جمهوري ریاست هم ویلي دي چې دغه خبری کانفرنس به نن وی او دوی به د سفر په اړه او د ولسمشر غنی سره د لیدنو کتنو په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړي. سنګدې صاحب د نور جزئیات په اړه باندې نه خبر شوې، خو دومره ویل شوې چې دغه سفر به دوه ورځې وي او دوه ورځې به د افغانستان کې وي.
بله، ډیر زیات مننه کوم اجمل تورمان او له کابل له موږ سره خبرې کولې. ویل چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن په کابل کې د ورسله ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري کانفرنس کې ظاهر شو خبرې به وکړي. همدارس تمه ده چې ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس عبدالله او ځینو نورو چارواکو سره هم وګوري او همدارنګ د مدني ټولنې له استازو سره به هم خبرې وکړي. د نن مخکې نه اعلان شوی سفر باندې کابل ته تللی دی یون ستولتنبرګ. داسې وخت کابل ته تللی دی چې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن یو راپور خپور کړ او پکې د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو یا د سږ کال پارلماني انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالو په اړه باندې رپورټ ورکړ. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې ټول ټال 415 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، 55 کسان مړه شوي او 309 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دې اړه باندې خپله ژوره خواشینی هم خودلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل هم راځو. د افغانستان چین ترمنځ د سوداګریز هوایي دهلیز د پرانیستې راپور ته افغان ولسمشر نن دغه هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په لومړي پرواز کې به 30 جلغوزي له کابل شانګهای ته انتقال شي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر لیو جونګ سونګ وایي دغه هوایي دهلیز نه یوازې چین ته د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې نورې نړۍ ته هم د افغانستان د صادراتو لپاره ښه زمینه برابرېږي. رحمت الله افغان لکابل په دغه موضوع کار کړي.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مرکز د هوایي دهلیز لارې چین ته صادر شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو زنجیروي ارزښت بدل شي.
پس له دې نه افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په ورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل شي.
خغلی غنی ده هم وویل چې هر کال به د لړم 15 نیټه د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15 ټنه جلغوزي تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غني په خبره اوس یې مخه ونیول سوه چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیې، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي اماراتو، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې واکه وای چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا 60 جلغوزي صادر شي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول شي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایي دهلیز د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریز لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهاله لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایي دهلیزونه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یار وایي چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پریوزي.
د همدغه هوایي دهلیز د پرانیست په اړه باندې موده چې څومره ارزښت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرق حافظي سره خبرې کړي. ښاغلی حافظي وایي چې دغه هوایي دهلیز پرانیست ډیره مهمه ده او د پاکستان لارې به د افغانستان د جلغوزیو د صادراتو مخه ونیول شي او په دې برخه کې به ټول امتیازات او کریډیټونه د افغانستان په برخه وي. له ښاغلي حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړي او په سر کې ترې دغه هوایي دهلیز د پرانیستې د ارزښت او ګټو په اړه پوښتنه کړې چې مشخصا څه ګټې به ولري.
نننۍ دالیز مشخص مخې دلودلې او مخې دغه وا چې مخکز منتسه د جلغوزي پاکستان او نور هیوادو ته هلته بیا ری پروسس کېدل او دا اډیشنل ویلیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتېدل او بیا چین ته صادرېدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان ډېرخه مارکیټ یې هغه چین دی او هندوستان دی یا نور هیوادونه هم دي خو دوی چین کې ډېر تقاضا ورته شته دا ځنګل یې کار و د همدغه جلغوزي د صادرولو لپاره چې مستقیم د مستلکه څخه موږ ځان خبر کړ او هلته هغوی ته یې رسو مستقیم او دا مدلمانی هغه منځګل خلک کوم چې وو په پاکستان کې او په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې د هغوی لاس لم چوس په دې خاطر باندې دا یو ځنګل کار و او دا ګټور کار یو شل تانه نن انتقال شو
دغه اوې دلیل لري به یوازې جلغوزي صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي
خو دا څه دي چې دا جلغوزي ډېر مهم دي اول خو ارزښت زیات دي مثلا یو څن جلغوزه تر 1000 ډالر څخه زیات قیمت لري تر 3000 پورې هم تل خسيږي نو دا ارزي چې د حواله لري لا شي وکچین معنا یا مثلا مونږ تاسې خټکی خوسته وبیا دا ګټور نه دي خالي بیا سمبولیک وي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو ل رئیس حضرت شافیزی سره مرکه واورید هغه د لچین سره د افغانستان د هوایي دهلیز د پرانستي د ارزښت په اړه باندې خبري وکړي او ویل چې دا ل خاص اهمیت برخوردار دی او په دې طریقه باندې به د پاکستان پر ځای د افغانستان لپاره امتیازات چې د خپل سوداګریزو مالونو صادراتو لاري وي هغه ټول د افغانستان په برخه وي
مننه چې ازادي راډیو واوري
اوس هم ناجیا صاحبه له اقتصادي خبرونو سره
د افغانستان او چین ترمنز هوایی دهلیز پرانستل شو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هوایی دهلیز د پرانستی په مراسمو کې ویل چې د دغه هوایی دهلیز لاري به د افغانستان جلغوزي چین او نور هیوادونو ته صادریږي
افغانستان تولیدات به د افغانستان په شت نوم باندې نړۍ ته صادریږي جلغوزي اوله برخه ده هله ماده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف تر دې وړاندې هم له اروپایي هیوادونو سره یو هوایي دهلیز پرانستل شوی د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په همکارۍ په ختیځ زون ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونو کې د میوه‌لرونکو باغونو د اصلاح لپاره درې ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې کابو سلویښت تنه کارکوونکي روزل کیږي چې په عملي او نظري توګه به د باغونو د اصلاح په برخه کې روزنه ورکړ شي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2050 افغانۍ شپږ لیټر غوړي 1040 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلويخت پوله یو روپۍ یورو 15 افغانۍ او یو پوله یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر ایراني تومان 15 افغانۍ سلويخت پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوښتنې ولې ټاکل شوې نن د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره شي د امریکا دواړه جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات ګوندونه هڅه کوي چې پر کانګرس چې اوس یې په دواړو جرګو کې جمهوریت غوښتونکي اکثریت لري کنټرول ترلاسه کړي دغه موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او هم د اوس سره په سټوډیو کې د نوري صاحب خیر اغلی سټوډیو ته درته وایي چې د کانګرس د دواړو جرګو د څومره څوکۍ لپاره دغه انتخابات ترسره کیږي بله سنګزای صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره دغه انتخابات چې ترسره کیږي دته منځمهال انتخابات وي، رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 300 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 300 وبخې د 300 سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري.
نظر شمیرنې څه وایي؟ آیا جمهوري غوښتونکي به په کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي که به ډیموکراتان برلاسه شي؟
نظر پوښتنې له مخې اټکل کوي چې د ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تیر اکشن بی پورز خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره بللي، حال دا چې 43 ګډونوال دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کوي. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. د متحده ایالاتونو په مزمحالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانستو مخکې په بېساري شمېر خلکو له مخکې خپل رای انکارولي. ویل کیږي په ډیرو ایالاتونو کې به د نومبر تر 2 نیټې پورې، یعنی تر 3 ورځو مخکې، له 28.5 میلیون زیاتو رای ورکوونکو خپل رای ورکړی وي. البته د یادونه وړ بولو سنځي صاحب چې لیدل کی مخکې لیدل شوی چې د امریکا د برحاله ولسمشر ګوند اکثرا په دغو انتخاباتو کې قوي دریز لري، خو د ډونالډ ترامپ سیاستونو او د ټولنیزو لانجمنو مسایلو په اړه د هغه دریز ته په پام سره جمهوري غوښتونکي لږ په دغو انتخاباتو کې په کمزوري دریز کې دي.
بله مننه. لاند کراته وي 30 ثانیې 40 ثانیې وخت لرو چې څومره مهمه ده که جمهوري غوښتونکي دغه انتخابات وګټي او څه به وشي که موبایلي
جمهوری غوښتون که هڅه کوي چې په کانګرس خپل برلاسي ته دوام ورکړي، ځکه چې کانګرس پوهیږو چې د امریکا سیاستونه تعینوي او په دې وروستیو 2 کلونو کې کانګرس د دغه جرګې اکثریت پر لاس کې لري. البته جمهوری غوښتون کې او ډیموکراتان غواړي چې دغه اکثریت بیرته خپل کړي او د دوی ګټل د ډیموکراتانو اکثریت ترلاسه کول به هم دا معنی لري چې اکثرا امریکایان د جمهوري غوښتونکو یا پراس کې د ډونالډ ترامپ له سیاستونو چندان خوښ نه دي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوري چې د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د منځمهالو انتخاباتو په اړه باندې نن موږ ته معلومات راکړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په کابل کې نن د لوی ملي ائتلاف یو متحد انوار الحق احدی له دغه ائتلاف خپل پریکون اعلان ک ورزو. کابل ته اکرام الله اکرام زموږ خبريال دغه موضوع تعقیب کړي، دا چې خغل احدی چې د ملي جبهه مشر ولی له ائتلاف خپل پریکون اعلان کړي، لغه به دلایل ورو مهرباني وکړي. اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. سن زه صاحب د انور الحق هدی په مشرۍ د نوې ملي جبهې غړو نن اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف خپل سیاسي لار جلا کړه. د دغه جبهې ویان سید حسین سید جواد حسینی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې پراتونکو حکومت کې د اجرایي ریاست دوام او د صدارت او د دریو مرستیالانو د څوکیو رامنځته کول هغه لاملونه دي چې لامل یې لوی ملي ائتلاف ملي جبهه خپل لار بیل کړه. نوموړي همداشان په دغه خبری کانفرنس کې د نوی ملي جبهه د مشر انور الحق احدی پراتونکو ولسمشری زو انتخاباتو کې د کاندیدیدو خبره هم تایید کړه. وی وایي چې هغه په پراتونکو انتخاباتو کې د یعنی د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید دیږي. لوی ملي ائتلاف د روان مریض کال د زمری اسد میشت په سلورمه نیټه خپل موجودیت په کابل کې اعلان کړ. په دغه ائتلاف کې د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړ پوړي وای کی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ خانه ولی عطا محمد نور، همداشان انور الحق هدی او د ورسی جرګي او شمیر غړو په خانه د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او شمیر نور کسانو په دغه ائتلاف کې برخه لاو د دغه ائتلاف غړي ویل کی دا چې ل دغه ائتلاف د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم لا رجل کړي خلا ترتی د پرسمي ډول نه د تایید شوی مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د لوی ملي ائتلاف د غړو نظرونه مو واخلو خو دې لپاره د مخبرګون نه دی خو دلته سو شی به وخت وغوخته چې سوشي بیورو سره په دې اړه خپل رسمي خبرګون
مننه کوم اکرام الله اکرام مننه کور ودان و مرده چې د انوار الحق هدی په مشرۍ د ملي جبهه غړو وویل چې نور به د ملي ائتلاف سره اتحاد نه لري او دوی اعلان وکړ چې انوار الحق هدی به د جمهوریت ساتلو لپاره ځان کاندیدوي. انوار الحق هدی افغان سیاستوال د ملي جبهه مشر دی. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې هم له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې تر ډیره د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت په نګډون بحثونه کړي دي. دنیا رسپانې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلې ده چې د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې افغان حکومت نه بلکې د سولې د عالی شورا یو پلاوی ګډون کوي. رسپانه وړاندې لیکلې ده چې د مسکو د غونډې په اړه د اجرایي ریاست نظر بیا توپیر لري او دا ځکه چې د اجرایي ریاست ویان هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه بل خلاصه راوړنو سره ملې وي. رسپانه لیکلې ده چې د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسم وایي چې د سولې عالی شورا به په لویه کې د افغان دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. ویساو رسپانه بل لیکلې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت ګډون ردوي وایي چې د سولې عالی شورا د خپلواک بنسټ په توګه پریکړه کړې چې په غونډه کې ګډون وکړي. خو رسپانه وړاندې د سولې د عالی شورا په حواله لیکلې ده چې د سولې د عالی شورا پلاوی به د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. رسپانه لیکي چې د سولې عالی شورا به یو څلور کسیزه او یا هم شپږ کسیزه پلاوی د مسکو غونډې ته واستوي او د پلاوی غړي به نن اعلان شي. ملیارمن روسپانه به د مسکو په غونډه کې د نګډون پاړه د افغان حکومت پر پریکړه د خپل بحث په دوام لیکلې ده چې د هغه پریکړه ده چې هیڅ یو خپلواک او فعال حکومت به ونه کړي. روسپانه دا هم لیکلې ده چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت نګډون تر ډیره بریده د امریکا له دریځه سرچینه اخلي او دا په دې معنی چې امریکایان نه غواړي په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د روسیې په نوښت جوړیږي. روسپانه لیکي چې د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوس ورځو کې امریکا هم د سولې په تړاو خپلې هڅې ګړندې کړې دي او د دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد ګمارلی دی. روسپانه د خپلې تبصرې په دوام د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت د ناکامه ډیپلوماسۍ زیږنده بللی چې نشي کولی له دا ډول موقعو نه ګټه پورته کړي. روسپانه په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې لا ناوخته شوې نه ده او افغان حکومت کولی شي چې په غونډه کې په ګډون سره د سیمه په هیوادونو کې خپل ځای برجسته کړي. هیواد لوتی روسپانه به لیکلې ده چې د سولې عالی شورا په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چې د جمعې پر ورځ جوړیږي یو څلور کسیزه پلاوی استوي. روسپانه لیکلې ده چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویلو چې حکومت لا پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه د پلاوی استوي او کنه. د ورسپانه په وینا طالبانو چې مخکې ویلو چې د دوی د قطر د دفتر استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي هم دا پرونی ویلې ده چې لای پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډې ته پلاوی واستوي او کنه. انیس دولتي ورسپانه به د افغان سولې په تړاو د یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ څرګندونه راغستې او لیکلې ده چې د افغانستان سوله د سیمه د ثبات ضمانت کوي خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره نړیوال اجماع ته اړتیا ده. روسپانه لیکي چې برنارد روبن وایي چې امریکا د روسیې، چین او ایران له مشارکت پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلې او د تروریزم په خلاف روانه جګړه نشي ګټلې. روسپانه د دغه امریکایي ډیپلوماټ په حواله لیکلې ده چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې یوازې پاکستان او هند شامل کړی شوی دی حال دا چې روسیه، چین او ایران پکې نادیده نیول شوی دی. روسپانه د مطلب په دوام لیکلې ده چې برنارد روبن دا هم ویلې ده چې امریکا بل طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ډېر ژر په دې پوه شي چې د سیمې د همکاري پرته سوله نشي راوستلی او دا ځکه چې طالبان په دې برخه کې یوازې پریکړه نشي کولی.
ستاسو له پیغامونو
مننه. سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. نوم ګل سګی ده د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ الګاډی نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو دا وختونه لرم چې د الګاډی او سړک ډېر خوم دی، ډېر بېکوره دی. سړک پرې سړک باندې موټر تګ تګ نشي. خلک لرم حکومت نه چې دغه سړک مو ته جوړ کړي. د علاقه مان خوا
زابلناتی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې ما هغه د میزان کمی پروژې سي منظور شوې دي. په هغه کې ډېر کسان لاس وی د خپل غلاله پاره نو کم کسانو چې دا کار کړی هغه وکړ ته نه پریږدي او غلا تر غلی دی د زابل د چرواک سمردا غشتنه لرو چې دا کسان گیر کی او له دې سره حساب وکړي هغه غله ناشتي په دغه شو بول کی د پیسې ټول هغه یو د میزان د ولسوالۍ د پاره اتلس بند منظور شوی ولو کار یې رسمي ده نن د خلکو لانجه جوړه کړې ده درې نفره په زابل کې دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقتم کورونا ولایت ښه باندې سلام اوس موږ دو رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی څنګه دغه وختونه د جیدا مېبینو ماشونو ډیر فزان سره ورکو کی وختونه نه دغه چې دا ماشونو ډیر فزان د بخفل هغه هر مرته اوس باندې شي او دا اوس موږ ډیر دغه هر شي مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په فرا ولایت کې په دوو جلا پیښو کې د یولس امنیتي سرتیرو او پنځلس وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی. د سرپل ولایت چارواکي په سوز مکلا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د کوچنیانو لپاره د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین په دې ولایت کې عملي نسي د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې سي. ټاکل سوی ده چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي او ملګري ملتونه په یوه نوې څېړنه کې وایي چې د مځکې د اوزون هغه طبقه چې مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې وه په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده.
ملالۍ بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو د ازادي په پښتو فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی مفرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه با هم یک بار دیگر در رابطه با پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. چنانچه که گفته میشه در جریان سال جاری میلادی 19 واقع مثبت پولیو در کشور ثبت شده و در همین رابطه ما صحبت هایی داریم با دکتر صاحب محمد عارف عرفان متخصص اعصاب و نماینده وزارت صحت عامه در بخش علمای دین. دکتر صاحب برنامه تشریف آوردن. اما قبل از اینکه دکتر سب صحبتای خود آغاز کنن یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 19 واقع مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. مسئولان پروگرام آگاهی دهی وزارت صحت عامه میگویند 13 واقع آن در زون جنوب، 6 واقع آن در زون شرق به ثبت رسیده است که در هلمند 13 واقع، در قندهار 9 واقع، در اروزگان 1 واقع، در ننگرهار 2 واقع، در کنر 3 واقع و نورستان 1 واقع میباشد. دکتر میرجان راسخ مسئول روابط عامه برنامه مبارزه با پولیو وزارت صحت عامه در مورد بیماری پولیو میگوید
یک بیماری ویروسی است و این ویروس خطرناک است که او را ما به عنوان ویروس وحشی پولیو یاد میکنیم. این ویروس از طریق دهن داخل بدن اطفال میشه، در وقتی که از طریق دهن داخل بدن اطفال میشه این در داخل روده ها تکثر پیدا میکنه و از اونجا سیستم عصبی و حرکی انسان را مورد تهاجم و حمله قرار میده که در نتیجه فلج به بار میاد. هم قسم این باشه که یک دست و یک پای و یا هر دو پای و یک دست به طور کل فلج میشه.
دکتر راسخ میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند. با گفته دکتر راسخ وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی میکند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها میخواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در مقابل امراض کشنده بخصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر راسخ میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
این مرض چون وقتی که فلج را به بار آورد طفلی که به حساب این میشه و فلج میشه هیچ علاج نداره و هیچ یگانه راهی که میتونه این ویروس را پیشگیری کنه و یا این مرض را پیشگیری کنه فقط واکسین پولیو. از طریق واکسین پولیو ما میتونیم که اطفال را وقایه کنیم، محافظت کنیم تا اینکه این مرض زمانی که اطفال در یک کشور به صورت درست وقایه میشه و واکسین میگیرن، حتی باز ویروس در اون مملکت جای پای برای خود پیدا نمیتونه و از اون کشور و از اون منطقه به صورت کل محو میشه.
با گفته دکتر راسخ، خانواده ها می توانند با مراحل حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. با گفته مقامات وزارت صحت عامه، با آنکه این وزارت 13 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما آنان می گویند هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل‌انگاری می کنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب، با برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه مستقیم بریم در رابطه با پولیو صحبت کنیم، اول یک در مورد واکسین بگوین که واکسین خودش چی است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، ما هم همشهری محترم، سلام ها و احترامات نیک خدا و خدمت شما همکاران تکنیک و همه شنونده های محترم تقدیم. به ارتباط سوال شما، اول پیش از اینکه مجبور سر اشکال مختلف واکسین چی بکنیم، بهتر است یک تاریخچه مختصر در مورد واکسین بکنیم. واکسین اساسا علماء طب به این نظر هستند که در قرن 17 میلادی تقریبا، یعنی از حال تقریبا 300 یا 400 سال پیش در آسیا اینطور روش‌های موجود بود که به نام آبله گوی، آبله گاو به اصطلاح یک نوع بیماری ساری بود که در حیوانات موجود بود. با زنمی ارچق ازیره یا پوست می آبله را می گرفتن به پیش کسایی که مصاب چیچک بودن، اونا به یک شکل چی میکدن به اصطلاح داخل میکدن، یعنی تو یک خراشیدگی ایجاد میکد، باز او را در اوجه هم به شکل پودر استفاده منداختن و هم وغزه میکدن استفاده میکدن. این شکل بسیار ابتدایی بود که بازپسان ای به اروپا، به افریقا، به خلافت عثمانی، به هند، امریکا و دیگه ساحات. البته این خطرهای خودم داشت که حتی شده میتونست که شکل شدید چیره به قبال خود داشته باشه، یعنی سبب سرایت امراض هم میشد در زمین ازی که وقایه هم میکد بعضی واقعات،
اما خطرات حوادث جانبی هم داشته
کاملا. ولی واقع ثبت اولین واکسینی که اساسا ساخته شده در سال 1796 میلادی که تقریبا معادل 1175 هجری شمسی میشه. 1175 هجری شمسی تقریبا 222 سال از قبل از امروز، 222 سال.
بله.
ادوارد جینر اینمی هم اینمی آبله گاو میگیره، ایره به انسان به اصطلاح به یک شکل وغزه میکنه، به انسان وغزه میکنه که خود کلمه واکسین از اینمی چی میشه. وکه در زبان لاتین به نام گاو یاد میشه، وکه وی ای دبل سی ای وکا که باز واکسین شده، ای به نام از اونمو گاو گرفته شده. بنان اولین شکل ازی او زمان بوده و شکل دوم ازی بعد ازی که انکشاف آمده باز در سال 1885 یک دکتر فرانسویز به نام لوی پاستور، دکتر بسیار مشهور است لوی پاستور، امی پاستورایزیشن شیر که شیر جوش میده
پاستوریزکی
میگه، ای قدم دوم برداشت و واکسین سگ دیوانه را ای کشف کرد.
بله.
یا سوخت به اصطلاح تطبیق کرد که باب جدید گشوده شد در علم واکسین.
بله.
اگر ای تو تعریف مختصر از واکسین هم بکنیم، ایخ تاریخچه بود، باز پس آن آمده گل واکسین های مختلف.
بله.
ساخته شده رفت. ده واکسین اساسا چیز، ماده اساسی واکسین.
بله.
ماده اساسی هر واکسین عبارت از میکروب های کشته شده یا ضعیف شده همان مرض است. امو مرض، اگر این مرض توبرکلوز است، در این واکسین توبرکلوز میکروب ضعیف شده یا کشته شده توبرکلوز استفاده میشه. اگر هپاتایتیس بی است یا به اصطلاح زردی سیاه که ما شما میگیم تور جرای در پشتو میگه برش، اوجا میکروب های ضعیف شده یا کشته شده اونمو میکروب میگیره داخل وجود میسازه. اگر مثلا این تیتانوس است، اگر سیاه سرفه یا تور توخلی است، انفلوئنزا است و میزلی
پشتو بر سرخکان یا شرعی میگن وای مختلف واکسین ها که مجبور 37 نفر واکسین فعلا در جهان ساخته
و در افغانستان
در حدود 13 نفر تقریبا ما شما داریم که البته بعضش این هم یک سوال است که چرا کل واکسینا رو نداریم به خاطر که بسیاری واکسن بسیار قیمت است قیمت گزاف داره حکومت نمیتونه او با مصارف بسیار زیاد احتوام میکنه
و دکتر سه واکسین چقدر در زندگی انسان یا در حیات انسان مهم میباشه و چقدر بدن وقایه میکنه
کاملا در مورد واکسین یک چیزی اگر مختصر ایتو عرض بکنم واکسین معمولا در مقابل امراض وبایی ایجاد شده امراض وبایی یعنی وباهای خطرناکی که در تاریخ بشر به وجود آمده
خب دکتر سیب یک شنونده رو میگیریم بعدا صحبت رو ادامه میدیم بله
مرمز.
سلام علیکم دکتر سیب خیلی جوری تکلیف بخیری
سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین
دکتر سیب نمو در پختنه کولا که دقا وطل از کلانه تا چی ورسی که نه وطل از میاشت تا چستره او یا غا خوش وکسین خوب پراشی دا وکسین چی وطل پراشی دا سمر محفوظ دی
دکتر سب سوالات چونه گرفتن؟
بله
آها
بله.
تشکر برادر از طریق رادیو بشنوین دکتر سب به شما پاسخ میتن
سیش
سلام علیکم خب مستقیما به سوال جواب از یا بیایم لابلاباز
صحبت های خودم
صحبتم میداشته باشه ما به این برادر میگم که البته واکسین ها دارای جدول یا تقسیم اوقات مختلف میباشه
بله
بعضی واکسین ها قسم است که امو لحظه که طفل متولد میشه دفتن باید تطبیق شود. بعضی اشکالش هست که او باید نو ماهگی شود. بعضی اشکالش هست که یعنی یک تقسیم اوقات مختلف داره. معمولا در افغانستان در حدود 19 مرض است که در مقابل واکسینا استفاده میشه. متاسفانه در سیستم صحی ما تقریبا تنها در حدود 10 تا 13 واکسینا
واکسین است فعلا.
ولی در جهان 37 واکسین است. یعنی در مقابل این برادر که از جاجی میدان چی شد اورورا دی ما شما نو دی واکسین لپاره دی ته باید ما مشوره درته داده چې ته یو صحی مرکز ته یا کلینیک ته یا شفخانه ته چې تاسو نږدې یغه ته مراجعه وکړه. تا ماشوم تا یو کارت چول کیگی په هغه کې دغه کوم واکسینونه چې په کارت کې موجود دي تا ته درخای چې مثلا دغه واکسین په دغه میاشت وکړه دغه واکسین په دومه میاشت وکړه دغه واکسین په دغه کال وکړه داسې ځینې واکسینونه البته دا تقریبا یعنی د څو کلونو لپاره دي داسې نه دي چې د څو ورځو یا د څو میاشتو لپاره دي نو ټول واکسینونه تفصیل دلته مثلا تاسو وایم چې د توبرکلوز په مقابل کې واکسین دی ماشومان ته د تور زیړی په مقابل کې واکسین ورکول کی د تونس په مقابل کې د تور تخلي په مقابل کې ورکول کی هیموفیلس انفلوئنزا پر او باندې یو هغه د غید لپاره واکسین ورکول کی پولیو یا د ماشومان گذر د غود په خاطر باندې ورکول کی شر یا د سرخکان چې ورکول کی د غود لپاره او اخیری واکسین چې د افغانستان په کلینیکونه کې راغلی دی هغه د روټا په نام باندې دی روټا دا ډیر خطرناک نس نس دی هغه یو نو هغه د میکروب دی چې د روټا وایرس پر نام باندې یادیږي دا تقریبا په دنیا کې 1.2 میلیارد ماشومان معمولا په کال کې پس نس نس باندې اخته کیږي چې په دې کې 15% دغه روټا واکسین روټا وایرس په نتیجه کې رامنځته کیږي یعنی ډیر وایي به 800 میلیونه ماشومان تقریبا د روټا وایرس په وسیله باندې د نس نس په مرض باندې اخته کیږي چې بیا په دې کې ډیر شمیر خواستن هغه ماشومان چې د عمر تدرې میاشتو کمی د دغوی د مرګ میر سبب کیږي نو دا ټول واکسینونه هلته کارت کې موجود دي هلته تقسیم اوقات هم دی وخت هم دی ته د ډاکټر صاحب سره په مشوره کې هغه کلینیک چې تاسو ته نږدې په منظم شکل باندې خپل
تشکر ډاکټر صاحب یک برادر ما وطن دوست صاحب به تماس هستن بله سلام علیکم
سلام کوردان اتا تا دا دغه محترم ډاکټر سره کوم ابوکار وطن دوستیم د پروانا
بسیار خوش آمدین وطن دوست صاحب بفرمایئ
قربان شم انا کوردان ډاکټر روز ما دلته یو مرګره دی یو دوه کالو زوی دی حواله کو دا یو کال کیږي چې خو باندې تکلیف لري د خپل د کښای و سره د چنی کیو سره کښای سم پلان یې اخر چپاسی ورس ورس د ترکی آیا دا پولیو پیښه ده او کومبل مرزه ده په څنګه وکول او کا پولیو څه دلیل ورته وکول
نو وطن دوست د ماشوم دوه کلن دی تاسو وی
دوه کلن
یو اپ خیده دوار پخی دی لاسونه ور سره دی که ندی
نه نه لاسونه خو نه دی او پی کټایي دا کوته چوک باندې اړخات دی او ورزلی
ها تاسو چیرې وسېګي
پروان شنوار ورسره
خا شینوار ورسول قربان کی
هو قربان کی
قربان کی نو وطن دوست ما نظر مشوره درته داده چې ته د مریض یو ور شفخانه ته بوز د اعصاب یو ډاکټر یو متخصص باید دی وګوري هر فالج یا هر گذرن واقع دی پولیو په نامه باندې نه ده یعنی د پولیو دلالت نکی چې هر څوک چې حیثیت د لاس په کای مثلا سستش ولا او حرکت نکول او مثال فلج شو د پدې منر ډیر په سلها ویل تون لري یو علت اگه که دلیشی چی
پولیو باشه
البته متخصص به تاس راجکهی دیتا چه دی تاس ماینات وشی خواستن دی مواد غایته یا دی رک شکر ماینات وشی پا غیر که وکتلشی مریض واکسینو نخستی دی نیدی اخستی نور پا عمومی وضعیت و حالت سنگه دی نو دی مریض اختصاصی چیره نباید وشی او داد ما نظر مشوره در تداد چی تا فقط دی اصاب یو داکچر تا دی ما شمان و متخصص تا کلار شی بیتره
میگیریم. بله سلام علیکم.
بله بله پریشانی دا سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو شما سلام جداگانه به مهمان محترم
سلام به شما هم بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید
سلام خوب نیست نشین همکاری دائمی تا نستم کاری سر پشتون هست
پشتون سر بسیار خوش آمدین شما همیشه همکار همیشه گیم آبودین شنونده همیشه ما هستین نظریات و سوالات بسیار خوب هم دارین بفرمایید
شکر امو قدر ما بر شما یک نظر بتم امو طبابت خودش یک علم کلان است در کتابا ما مشاهده کردیم که کریم هر آیات قرآن اگر یک آدم سم صحیح به تفسیرش برسد دل لگو بیستاش تا در معنا داره این امو طبابت خودش هم در قرآن هست و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکلی شی قرآن امو طبابت در قرآن ذکر شد لکمان یکیم سیم طبیب بود واقعان یک سوره بنامی شد آلی از ما داکتر سی بیشن تا شکری می کنیم طبعالی ما داشتیم در علوم دینی اگر ما سندم داشتیم دو سند داشتیم ولیکن تالی ما نمی فهمیدیم که سی و هفت کسیم واکسین در دنیا وجود دارد گازدان اینا شنی دیم بیشن تا شکری می کنیم که ما را مردم و ما و لماحت و ما ملت را قید از داکتر سی پرسانی محمود اگر فرزم در کلاهی اینا فرزم به دیگه چیز خواکسین میشه امو ایسادی چیچک میگیم اگر یک آدم در کلانی چیچک بگیره چیچک در کلانی خود واکسین کنه یعنی چیچک از پیشی را پشده میتانه یعنی دویم پرسانی محمود دکتر سیب گفت که سیو هم کسون واکسین هست شیزده کسونیش را پانیست میشه یا افغانستان و دیگرایش که افغانستان نامده که مطلب امو بسیار قسم واکسین کیاست و نا بخاطری کدام که تال در افغانستان نامده و برپلای مردم افغانستان تصدیق نشده
سلامت باشین بسیار زیاد تشکر پشتون صاحب شما دکتر صاحب سوال ندارین؟
نه انشاءالله که موضوع را گرفتیم
تشکر زیاد پشتون صاحب بفرمایید دکتر صاحب
قاری سپه ترم تشکر از سوالات شما گپی بسیار خوب ما در مورد چیچک بگویم چیچک لیلا الحمد در سال 1980 1980 تقریبا از امسال به اصطلاح 28 سال پیش در این حدود تقریبا چیچک از جهان محو شد ختم شد دیگه چیچکی وجود نداره همین تو کمپاین ها صورت میگیری چیچک عیناً مثل پولیو یعنی برادر سکه پولیو ساده برش ممکن به خاطر از اینکه خاصیت میکروب چیچک و پولیو مشترک است به این معنا که میکروب چیچک غیر از وجود انسان خارج از وجود انسان زنده مانده نمیتونه میمره خودش از بین میره میکروب پولیو عین خاصیت داره یعنی از وجود میکروب پولیو یا ویروس پولیو فقط در وجود انسان زنده میتونه باشه بیرون نمیتونه زندگی بکنه دوام نمیاره امی مجرده که بیرون میبره از دو روز گرفته تا نهایتش شش ماه از بین میره خودش از بین بران اگر ما واکسین بتیم وجود انسان مسئول میشه از میکروب پاک میشه بیرون هم خودش زندگی نمیتونه عمر بقا کده نمیتونه یعنی به اصطلاح دوام کده نمیتونه خودش از بین میره. بنان مثل چیچک،
مثل
پولیو معنی شکل. بنان چیچک در سال 1980 از افغانستان محو شد، از دنیا محو شد. فعلا برزو نه واکسین ضرورت است و نه چیچکی وجود داره. چیچک فعلا محو شده. به ارتباط دیگه امراضی که واکسینایی که گفتم که
1396
از بقیش جنس، دلیل از او ای است که او بسیار قیمت است، بسیار گران است. مثلا تصور بکنید که در مقابل در یا در مراحل ابتدایی چی هستن، مثلا واکسین ایبولا که تنها در افریقا بوده، در سالهای افریقا در سال 2014 و 2015 که زمانی که در افریقای غربی ایبولا به وجود آمد، در حدود 28000 کیس، 28000 نفر به ایبولا مبتلا شد تا بعد از اینکه واکسن ایبولا کشف شد و به کار برده شد و فعلا او مرض مهار شده. در مقابل مثلا در مقابل سرطان، در مقابل بسیاری امراض دیگه که یلو فیور یا تب زرد برش میگه که او خاصه کشورهای دیگه هست. هر کشور مثل که از لحاظ جغرافیا فرق داره، از لحاظ امراض هم فرق می داشته باشه. مثلا زیکا گفتیم در امریکای لاتین است، ای جنیست. بنان او واکسین ها یک قیمت است که ما توان از زوره نداریم که در اینجا استفاده بکنیم. این واکسین هایی که در اینجا هست، این فقط برای اطفال استفاده میشه، برای اطفال، برای کلانا هم، برای کلانا تنها در و امراض همه واگیری که در مرحله حج میباشه که برای حاج صاحبا تطبیق میشه، برای دیگرا تطبیق نمیشه. ولی کسی که اگر خواسته باشه شخصی را تطبیق بکنه، این قابل تطبیق است.
تشکر دکتر صاحب. آها، یک شنونده دیگر رو میگیریم، باز صحبت خدای دامه میتیم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم دو خودتا مستلام دکتر صبح تا مولستان
دکتر مولستان دکتر مولستان دکتر بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
در از یاد تمامون ما واقعا در پولی واکسین و پروسه خود وده را مهم پروسه در مونگو تا سبت کل ها غر ها غر صبح که ما غیبار بی پر در واکسین و توار که تا ضروری سپر در مهترم دکتر صبح خود اگر سکر مخواه چی دیگه کمو کورونا تا کمو کورو کنه سرنای بعد موشون واکسین کار بلا خبر مزاق در بزای دحسی و پیغون وار خلق و خلق و خلق و خلق و خلق و خلق که اگر نبولی که خلو موشمانو تا واکسین وار کن یو خود پرا دستی و پیغون وار کن که اگر نبولی که خلق و خلق و خلق و خلق و خلق
اگر
کم خلق نیم
تویی
که اگر تویش بیره منونه. گرفتین سوال ها چند دکتر صاحب؟ سوال آخره سوال شد، بفرمایید بگیر. وردک صاحب دقیقه سوال آخره، برخدی که یو رو بیاد تکرار که بکنه وارم شتاسی پیام
ما به داغ لرو پرستیم که میشم داشته خاله جوان کوچه را که میخوام مکشمو مکشیم که موجی داشتیم پایگاه ور تاور که اگر پرستیم که شما خریده اگر کم خاله کشیم
پوش. مننا خیری است لری پرتوسی مدت.
بله بله.
وردک صاحب دی هغه دی تقسیم اوقات دی واکسینونو بالا کی تاسو پوښتنه وکړله، دسته ګرانه چې د مختلف امراض د لپاره مختلف تقسیم اوقات دی. مثال دغه دی هغه واکسین یاد کوم، د شری واکسین دی، د اول دوه دوزه کی، یعنی دوه واره به تر چې اول دوز پر نمیشت توپ کدی، یعنی چې کله موشم دی نو میشت وی، او دوه مې دی اتلس میشت توپ دی، یعنی تقریبا نه اتلس دنه نمیشت په فاصله کې دوه دوزه ورته د بیت کی. برعکس دی پولیو چې دی، پولیو مثلا بیا متفاوت اغلری، هم دسته مثلا دی انفلوئنزا چده یا دی تور تخله چده، یعنی هر یا دی توبرکولوز دی، مختلف امراض په مقابل که مختلف اغلری. اگه مشوره چه ما اول رور تور کله، اگه دی جاجی میدان نچه کم رور پکته نکلی، و معمولا کله چه ماشون پیدا شو، خبره منطقی خبره دی انسانیت و اسلامیت و دی عقل خبره داده چه دوی دقه ماشوم کلینیک ته بوزی الته ثبت کی
بله.
اوغه ته یو کارت واچوی او په اوغه کارت کی دغه تقسیم اوقات موجود دی، چې دغه واکسین په دغه ورځ باندې، په دغه میاشت، په دغه هفته، په دغه کال باندې کی مختلف. ا تفصیل ز فکر کبه چې د لاس دیار لاس واکسینونه چي دي، د هر یو چې موږ ذکر کوو لکه به د پروګرام دی او شلینه وتلی وي، خو په هر صورت دغه
د کار
تمامش
شده ده دا ایوه خبره. دویم خبره ده تاسه ده پیام دیر کلی خبره تا بشاره وکلله چه لرو پرتوسی متا زل لرو پرتوسی متا فقط ایوه خبره چه که مکتاسه ده مسلمانانو پا صفت بانده ده نور دنیا تا و گورو ده اولاد پا مکتاس بانده حق لری او ده اولاد حق داده چه اغوی تا خ صحت خ خواله خ تعلیم خ عقیده خ انسانیت ورزده کنه. ده اولاد ده حقوق نه یو حق چنن علما دی دین متفقن ده طول نره اسلامی علما پا ده بانده اتفاق نظر شویده اگه داده چه ده ماشومتوب ده دوره کم وقایوی واکسینونه چی دی دغه د وژن که امراض په مقابل کې کوم واکسین نه دی د دغه تطبیق د ټول والدینو یا اولیای امور یو شرعي واجب دی. یعنی دا یو شرعي مکلفیت دی. مثلا که یو طفل مثلا هغه کیږي فلج کیږي د دې مسؤلیت څوک لري؟ دغه اوس مثلا یو هفته مخکې درې نوي واقع پیدا شولې، یو په پارون د نورستان کې ده، یوه واقع په هلمند کې ده، یوه واقع په قندار کې ده. د قندار په واقع چې ده یوه د پارون پیکه چې ده د پنځه میاشتنه انجلکۍ ده، د پنځو میاشتو وړه انجلکۍ فلج شوله او د پولیو یا د ماشومانو د ګذر بدبختي په دې کې ده چې د فلج دایمي فلج ده.
یعنی در قابل تداوی نیست؟
نه نه تداوی نلری، بدیل نلری، دسی و شای نلری چی دغه دوان واکسین نه استعمال او په مقابل کې دستش دغه بل دوا د پیچکاره یا د شربت بس. نه نه واکسین زغ وړم بیا په تاکید سره د خبره وکم، واکسین معمولا بدیل نلری، جای ناستای نلری، دس شای ندی چې موږ واکسین نه استعمال او په ځای باندې بل دوا نه و دس شای ندی دای وخت خبره. دویم د دې چې واکسین معمولا د وباګان په مقابل کې استعمالیږي د ډیر خطرناک ناروغي په تاریخ د بشر کې چې مثلا تاسو مثلا ز تنها د سرخکان په باره کې تاسو مثلا کوو وایم چې سرخکان تاسو د تصور وکیا چې 2 میلیونه یعنی ما شمان تقریبا پا کال که تقریبا پا دی مرز بانده آختکیگی چی 15,000 نیولید بیا تر شپیتو زرو ما شمانو پوری ده رندیگی
کور
میشه.
بله.
کور یعنی بینایی
که داخل تخمه چشمش که برای
کاملا کاملا رو کور میسازه، سبب مرگ میشه. مثلا توبرکلوز است. توبرکلوز مثلا سالانه در سال 2016 ما در حدود 10 میلیون واقعه داشتیم. ده میلیون یا صد لک، صد لک نفر واقعی توبرکلوز که 13 لک نفر طفل کشته، سبب مرگ سیزده لک نفر شده. بنان واکسین ها معمولا در مقابل امراض ایجاد شده که امراض بسیار خطرناک، بسیار کشنده، بسیار وحشی، بسیار وبایی بوده که شهر در شهر تباه ساخته، مملکت از بین می برده. تاریخ اگر آدم بخونه، تاریخ تبابت، تاریخ چین هم بخونه، حتی در احادیث پیامبر علیه السلام آمده. ما درخواست فضل حدیث بوردک سب داده و لر پرتوسی بوده چه دوی دی خدای پا خاطر پا خپل اولادون رحم وکی
او
دی خصحت پا خاطر بانده اولادون تا منظم پا منظم تقسیم اوقات بانده واکسینه نه تطبیق کی
و ایک واکسین پولیو پشت خانهشان میه باید اتمن
رو تطبیق کنه در واکسین پولیو راجی یا نور واکسین راجی کل کل ده سرخکان و کمپاینونه ده ده پا خیر بانده ده چوک ده شرد پاره ندی ناز چی داکتران فرزند اسپین چپن شاد خدای نخواسته ده دوی اولادون تا زهر تطبیق کی یا به دوی بانده عقب کی ده خودر بانده ده ما وقتنم بیا پا تاکید بل تاکید داده چه ده خپل اولادون تا منظم کارت واچوی او اساساً پا کلینیکی خپل اولادونه منظم واکسین کی
در خود کلینیک
کلینیکی که چیر بیا کمپاینونه اضافی کمپاینونه رایزی در جن مرزون پا مقابل که اضافی کمپاینونه بیا ضرورتی. اینه تنها پا دی کلینیک پا واکسین بانده مخنیوهی نشکیده نه
باز کمپاینه خانه به خانه
کمپاینه خانه به خانه وی بیا دو مقابل که باید منظم در تیمون سرمکاری و که اخپل اولادونه واکسین.
تشکر دکتر سه، با وجود که دو سه بارم توسعه کردین به خانواده ها، باز هم یک بار دیگه از خانواده ها بخواین در رابطه با واکسین که چطور اطفال شان در برابر امراض کشنده واکسین کنن.
اینکه به خاطر خدا، به خاطر انسانیت، به خاطر صحت و عافیت اولادشان، دی خپل اولادونو د صحت او روغتیا په خاطر، د خیراتلون که په خاطر باندې دی باید خپل اولادونو باندې رحم وکي. دا یو انسانی او اسلامي مسؤلیت وګڼي و 50 اسلامي هوادونو په دې باندې اتفاق نظر کړی دی چې دا شی ضروری شرعي واجب دی. ګوري شرعي واجب د ټول نړۍ د مسره یو درش د نړۍ فتواګان دی، یو درش د عرب او عجم او افغانستان پاکستان دیوبند د مصر او د سعودي د ټول علماء یو درش ډیر مشهور فتواوی دی چې هغه په دې باندې اتفاق نظر کړی دی چې د ټول وقایوي واکسینونو تطبیقول د یو شرعي مکلفیت
شي. تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. خب شنونده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب محمد عارف عرفان، متخصص و نماینده وزارت صحت در بخش علمای دین جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
توده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.